پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرای ما او تاسو ته په دغه ساته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په اړه، د پښتونخوا اسمبلی د نوي قرارداد، افغانستان کې د امنیت په اړه په نوي ډیلی کې د کیدونکو کانفرنس، او په کراچۍ کې د امنیت د تازه صورتحال نه مهم خبرو، د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ نره سره راپورونه او تبصرې هم شته. کولمبي د منور شانه د دې وخت خبرونه.
د خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غواړي چې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف پالیسی په ډاګه کړي. د یورپی یونین د انتخاباتي سارنې یو وفد افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د تیاریانو لپاره کابل ته رسیدل دي، او صدر اوباما په امریکایي کانګرس ټینګار کړی چې د ایران سره د شویل وزنامې په ترڅ کې روان سفارتکاری ته مقور کړي. او اوس د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو سره د مذاکراتو او د ترهګرۍ په اړه د خپله تګلاره واضح کړي. دا قرارداد پرون د صوبایي اسمبلی غونډه کې د پیپلز پارټۍ غړي نګت اورکزی وړاندې کړو. نوموړی وایي په خیبر پښتونخوا کې د امنیت حال ورځ په ورځ خرابېږي. ترهګري، اغوا برای تاوان، هدفي وژنې او بدخوري یو معمول ګرځېدلې دی. بلخوا ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه توګه مرکزی حکومت ته د بدامنۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره پوره اختیار ورکړی دی، خو تر دې دمه د لړکې هیڅ نه دي شوي. لهذا د اسمبلی صوبایي حکومت ته سفارش کوي چې د مرکزی حکومت نه د لړکې د واضحه پالیسۍ غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې په سیاسي مشرانو خونړي بریدونه ترسره شوي دي. نن په پاکستان کې عید میلاد النبی په ډیر جوش او عقیدت سره منځل کیږي، او په دې موقع د کومې بعدې پیښې د مخنیوي لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د هیواد د داخله چارو مرکزی وزارت ټولو امنیتي ادارو او صوبایي حکومتونو ته هدایات جاري کړي دي چې د عید میلاد النبی په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي انتظامات وکړي. د لړکې په پیښور کې په موټر سایکل ډبل سورلي منی کړی شوې ده، او د هیواد د ځینې نورو ښارونو په سیر به دلته هم د جلوسونو په لارو کې د خاص وخت لپاره د موبایل ټلیفون سرویس بند وي. د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارنې اته کسیز وفد د دې لپاره کابل ته تللی چې دغلته د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د سارنې لپاره د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارونکو د ورتلو شرایط وګوري. دې وفد پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سره ملاقات کړی، او د راتلونکو انتخاباتو په اړه یې ورسره په تدابیرو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي ټاکل شوې ده چې د یورپی ټولنې دا اته کسیزه ډله به دوه هفتې په افغانستان کې پاتې وي. صدر باراک اوباما د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د هغو تورونو په وړاندې خپل دفاع کړی چې وایي اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده، او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه و. اوباما د ګیټس د یاداشتونو د کتاب د ادعاو په وړاندې په لومړي ځل ښکارا غبرګون کې پرون وویل د دنده دانه ده چې جګړې ته د پوځیانو د استولو پر مهال د امریکا د پوځ د تکتیکونو په اړه پوښتنې وکړي. په پام کې ده چې د ګیټس د یاداشتونو دا کتاب چې عنوان یې د ډیوټي یعنی دنده نن رسمان خپور شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. صدر باراک اوباما د امریکایي کانګرس په غړو ټینګار کړی دی چې د ایران سره د شویل وزنامې نه پس د سفارتکاری ته مقور کړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د تیر اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د شپږو میاشتو دغه عبوري اټمي معامله به د رواني میاشتې د 6 نیټې نه عملي کولی شي. اوباما پرون وویل دا عبوري لوزنامه د ستونزې هوارولو ته مقور کوي. د صدر اوباما دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د امریکایي کانګرس ځینې غړو د هغه خبرداري باوجود چې سفارتي هلې ځلې به اغېزمنې شي د ایران خلاف د نوي بندیزونو د ملاتړ اشارې ورکړې دي. اوباما ویلي که ایران د دې عبوري لوزنامې د شرایطو تر مخه د خپل اټمي پروګرام سره برخې ودرولو کې ناکامه شي، نو دی به د سزا په توګه د ایران خلاف د نوي ګامونو ملاتړ کوي. نړیوال قوتونه فکر کوي چې ایران اټمي وسله جوړول غواړي، خو تهران ټینګار کوي چې اټمي پروګرام یې د پرامنه مقاصدو لپاره دی. امریکا او روس په سویټزرلند کې راتلونکو هفته د امن خبرو اترو نو وړاندې په شام کې د ډزبندۍ په امکان بحث کړی دی. پرون په پیرس کې د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د خبرو اترو نه پس د امریکا وزیر خارجه جان کیری وویل دا ډزبندۍ په مقامی کچا یعنی په ممکنه توګه د حلب په خار کې هم کېدلی شي. په دغه موقع جان کیری زیاته کړه
We also discussed the possibility of prisoner exchanges.
مونږ د قیدیانو د تبادله په امکان هم بحث وکړو او په دې اړه مونږ د حکومت مخالفینو سره هم خبرې کړې دي. د حکومت مخالفینو په ډاګه کړی ده چې د لړکې دوی فهرستونه جوړولو ته تیار دي، یعنی هغوی تیار دي چې دا ډول تبادله په عملی توګه ترسره کړي.
خو د روس وزیر خارجه لاوروف زیاته کړه چې دا خبرې به د مذاکراتو لپاره د وړاندې نه شرایط نه وي. کیری او لاوروف ته مسرګنده کړي چې د رواني میاشتې په 28 نیټه د کیدونکو د کانفرنس نه وړاندې به ډزبندي وشي. د بغداد د دورې پر مهال د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون په عراقي مشرانو ټینګار کړی دی چې د خونړي تشدد په زیاتوالي کې د بنیادي وجوهاتو ته پاملرنه وکړي. نوموړي د عراق وزیر اعظم نور المالکي سره د خبرو اترو نه پس ویل عراق مشرانو ته دا خبره یقیني کول پکار دي چې هیڅوک هم شاته پاتې نشي. په دغه موقع دواړو مشرانو د ګاونډي هیواد شام په حالاتو هم خبرې وکړې. او بل خبر د لوبو د نړینا چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د عادلانه لوبي غوره جایزه وګټله. د غوره لوبغاړي د جایزې په ګډون د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا د سویټزرلند په زیورخ ښار کې په جوړو مراسمو کې د افغانستان نوم د جایزو د سو محدودو ګټونکو په فهرست کې اعلان شو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونو ورده چې منور شاو وړاندې کول او ردونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې اوریدلې او لیدلې شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتلی چې د ترهګرۍ په اړه د خپل پالیسی واضح کړي. د ترهګرۍ پر ضد جګړه او په سیاستدانانو د بریدونو نوې لړۍ د موجوده حکومت پالیسی سره
چې کوم حکومت مذاکرات هم نشي کولی او کاروي نشي کولی نو په دې وخت کې هغه ته حق څه دی چې هغه دې موکړي.
چارواکي وایي د 2013 کال را په دې خوا په کراچۍ کې په وسلوالو بریدونو کې 115 یا پولیس سرتیري وژل شوی دي. او د جنگزپلی خیبر قبایلی سیمی اولس د حکومت نا د خپل توانونو پوره کولو غوښتنه کړل.
دا هر څه څنګه متاثر شوی دی، ترانسپورت دی که تعلیم دی که صحت دی.
د سیمیونلای نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو یا دغې پر ضد عملیاتو د پاره د یو سرګند پالیسی خپل کړي. تیره ورځ په شوې د غونډه کې په خیبر پختونخوا کې په سیاستدانانو د اوسنو وسلوالو بریدونو په موضوع هم خبرې اترې وشوې. په دغه اړه مې په پیښور کې د خپل همکار نه پوښتلی وو هغه سره داسې تفصیلات شریک کړو.
بل اوس په شامله کې د وزیر اعظم مشیر او د پاکستان مسلم لیگ نواز امیر مقام باندې دغه یو برید شوی او بیا په پیښور کې د عوامي شرباتۍ میر مشتاق سره د دوو ملګرو وژل شوي او هم په دغه باندې پرون تود بحث شو په صوبایي اسمبلی کې او بیا د مخالفو ګوندونو د صوبایي حکومت نه دغه غوښتنه وکړه چې د دې څه پالیسي ده، ځکه چې ورځ په ورځ دغه هدفي وژنې او دغه چاودنې زیاتېږي او صوبایي حکومت نه چې کله د څه پالیسۍ پوښتنه وشي نو هغې مرکزي حکومت ته ګوته نیسي. د دې په جواب کې په پښتونخوا وزیر اعلی چې په اسمبلی دننه موجود و هغه دغه وویل چې هغه هم غواړي چې وفاقي حکومت سره ملو شي او هغه د دغې خبرې اعتراف هم وکړو چې هغه وزیر اعظم نواز شریف سره د تېرو 4 میاشتو نه دغه کوشش کوي چې هغه سره ملاقات وکړي، هغه سره کښېني، دغه پالیسۍ په هکله صوبایي حکومت او ځان دوی ته وایي بریفنګ ورکړي. بیا خو دا هم وویل چې که تاسو غواړئ صوبایي اسمبلۍ ته ووایئ چې دوی په یو قرارداد راوړی او په متفقه تور او د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړي چې د کورنیو چارو وزیر یا کوم انټیریر منیسټر چې دی چودري نثار هغه دې راشي د صوبایي اسمبلۍ غړو ته صوبایي حکومت ته دې دغه بریفنګ ورکړي چې یاره دغه د خبرو اترو پروسه کوم پلو رسېده دا یا د ترهګرۍ په ضد د مرکزي حکومت څه پالیسي ده. دوی دغه وایي چې زیات تر اغېزمن کېږي پښتانه یا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو باندې دغه جنګ روان دی، نو پکار دا ده چې دغه صوبایي حکومت په دغه مت کې په سوله کې دوی سره خبرې وکړي، دوی تبریفنګ ورکړي. نو دغه یو ډېر ضروري قرارداد و چې پرون د اسمبلۍ نه متفقه طور باندې منظور شو. همدغه غوښتنه سیمه چې تاسو وکړه چې د مرکزي حکومت دا ووایي چې د دوی څه پالیسي ده، او بیا چې ټولګوندیز غونډه کې د خبرو اترو یا د نور څه کار دی کوم اختیار ورکړل شوی وو مرکزي حکومت ته، نو هغوی دا ساعت کوم ځای ولاړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې چارواکي وایي چې څلور میاشتې وړاندې په دغه ښار کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي، او د هغې نه وروسته په پولیس سرتیرو باندې او د پولیسو په مشرانو باندې وسلوال بریدونه هم ډیر شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د کال 2014 راهیسې تر اوسه په دغه ښار کې په وسلوالو بریدونو کې د 115 نه ډیر پولیس سرتیري وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
چارواکی وایي تیر کال د ستمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د شروع شوو عملیاتو راوروستو نه یوازې د پولیسو سره وسلوالې مقابلې زیاتې شوې، بلکې پر پولیسو په ترسره کېدونکو حملو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي د عملیاتو د پیل را په دې خوا د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې له 600 څخه زیاتې له پولیسو سره وسلوالې مقابلې شوې چې په ترڅ کې یې 9 وسلوال وژل شوي دي. د 2013 کال را په دې خوا په کراچۍ کې 115 یا پولیس سرتیری او مشران هم د وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي په دې وروستیو کې زیاتره هغه پولیس والا د دغه حمله هدف ګرځیدلی څوک چې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې څه ناڅه رول لري. د مرکزی کراچۍ د پولیسو اس پی شاه جهان وایي د چودري اسلم او بهاودین بابر وجنې د کراچۍ پولیس تر پخوا ډیر فکرمند کړی دي.
کوشش نشته نو لاؤ ټول ملک دا خو خاص طور پہ پشاور کې اور کراچۍ کې دا دوه خو بھی خاص طور ډیر پولیس ته برابر دي. خبر اس باندې بل پولیس ته برابر دي ډیر زیات لکه د همت او سلې کار کې پولیس په دی حالاتو کې مقار کوي.
چارواکي په دې نظر دي چې د پولیسو سره مبینه مقابلو کې د وسلوالو وجل او د کراچۍ په یو شمیر برخو کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد زیاتې شوې کاروایۍ نه د دې لامل شوي چې پر پولیسو د وسلوالو لخوا جوابي گزارونه هم زیات شي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په مبینه مقابلو کې د وجل شوو یو شمیر کسانو د کورنۍ غړي پر پولیسو تورونه لګوي چې د دوی خپلوان د نیولو وروسته په جالي مقابلو کې وجل کیږي. دوی دغه وجنې ماورای عدالت قتلونه ګڼي، خو د پولیس چارواکو لخوا تل دغه تورونه رد شوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي که څه هم د چودري اسلم او نور پولیس افسرانو د وجنې وروسته پولیس لخوا او ایماندارو افسرانو محروم شوي، خو بیا هم د دغه ځواک د سرتیرو حوصله لوړې دي. شاهد حیات وایي کله چې په یو ځای کې حالات خراب شي نو بیا هلته خلک له سرونو تیریږي، او دلته هم په دې لړ کې خلکو قربانۍ ورکړې دي. موږ د خپل ولس او افسرانو د خوندیتوب لپاره ټول لازم ګامونه اخلو او اخیستي مو دي. نور ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی. یاد دی وی د تیر زیارت په ورځ په کراچۍ کې د سی ای ډی پولیسو لوړپوړی چارواکی چودري اسلم او د هغه درې نور پولیس ملګري په ځانمرګي حمله کې وژل شوي. د دې نه څو ورځې مخکې د کراچۍ په میټرو ویل کې د چودري اسلم نږدې ملګری باودین بابر په ډزو وژل شوی وو. دغه راز د کراچۍ د پولیسو ایس پی روانور ایس ایچ او شفیق تینولی او راجا عمر خطاب باندې هم قاتلانه عملې شوي، خو دغه پولیس افسران له دې حملو ژوندي وتلي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خبر ایجنسی نارام سیمه باړه کا خیلو یو بل یو کلن ماشوم شمس الله ته هم د پولیو یا ګوزن ناروغي لګیدلې ده. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دغه کیس تصدیق په اسلام آباد کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث لخوا شوې ده چې ورسره په دغه سیمه کې د پولیو نه د زپل شو ماشومان شمیره شلو ته رسیدلې ده. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمې او د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې د باډې پاکا خیلو سیمه کې په روان کال کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ یو نوی کیس تصدیق شوی دی. دوی وایي چې د باډې پاکا خیلو یو کلن شمس الله ټیسټ په اسلام آباد کې د ان آی ایچ لیبورټری نه مثبت راغلی دی او دې سره په دې وروستیو کې په خیبر جنسی کې دغه کیسونه خواو شلو ته ورسېدل. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او چارواکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي
نامه شمس الله بل ایمیل ورډ باندې دا کافی لوکې دا پلار نامه دتا باندې کې هو کمپین نشي دا مغ ایریا نه دا چې کومه کې کمپین نه کیږي نو دا هو پورا 100% هغه دا خطر دی چې خور شي چې تر څو پورې لکه افیکټ دی واغ نه وي شوی دا کمپین لکه کمپین دی آرمی پاغه کې کیږي خو هغه هم په حجرو سیستم باندې کیږي بل بعض ایریاز کې وشي بعضې کې ونه شي که نه نو دې خو یو کیو سلوشن هغه هر ماشوم له دا دوې کترې رسول دي.
دوی وویل چې په باډه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او ګواښونو له امله په سمه توګه دغه کمپین نه ترسره کیږي نو ځکه زیات کیسونه د باډې نه مخې ته راځي. د خیبر جنسی د صحت محکمې په وینا په جمرود او لنډي کوتل کې د تیر خالي ورځې شروع شوی د پولیو ضد درې ورځنی کمپین سرته رسېدلی دی او زیاتره برخو کې یې د خاصهدارو او لیوي ځواک په مرسته په زرګونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
نو هغه دا ده چې لکه سیکورټي چې دا کنه سیکورټي ډېره زبردست ده هغه د سیکورټي په موجودګۍ کې په پبلک کې دا هغه ده کنه چې لکه ماشومان راوباسي نو هغه کوالټي مې سره ډېره ښه شوې ده.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې په جمرود کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد کمپین دوه کارکوونکي د وژلو نه پس د خیبر د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکل سټاف په دې کمپین کې د کار کولو نه انکار کړی وو خو د تیر خالي ورځې نه شروع شوي کمپین د پاره پکې زیاتره کسان دې کار ته راضي شوي دي او ورسره ورسره د خاصهدارو او لیویز ځواک روزل شوي کسان هم په دې کمپین کې برخه اخلي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د تیر تور پروس په خبر پښتونخوا کې سیاستدانانو د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونو کې د وامي نشتل ګوند یو مشر میا مشتک په ګډون اته کسان وجل شوي دي خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودر نثار طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ پیلول بیا تکرار کړی دی. دا چې د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د دغه ستونزې هواري د پاره څه پالیسي ده او څه کول پکار دي په دغه موضوع د مجید بابر راپور.
د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په یو مرکزي مشر امیر مقام ترسره شوي بمی برید کې هغه خو ژوندی ووتو خو د هغه په قافله کې شپږ نور کسان ووجل شول. د دې برید لږه شیبه پس د پېښور په بډه بیره کې د عوامي نشنل ګوند عبوري صوبایي صدر میا مشتاق سره د دریو نورو ملګرو ووجل شو. د دغو دواړو بریدونو پړه پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې خو د دغو مرګوني بریدونو نه پس هم وفاقي وزیر داخله چودري نثار علي خان طالبانو سره د امن د خبرو اترو کولو پریکړه یو وار بیا تکرار کړه. خو پښتنه دادا چې د طالبانو نوی مشر مولا فضلالله په بیا بیا وایي چې حکومت سره به خبرې اترې نه بلکې جنگ کوي نو بیا ولې حکومت د مذاکراتو رټ نیولی دی؟ د دې پښتنې په جواب کې په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ مرکزی سیکرټری جنرال افتخار جګړه وایي
مونږ باقاعده بالکل واضح طور ویلي دي چې مونږ به د دهشتګردو سره چې کم نوی د هغوی خلاف چې کم جنګي هغې کې به سخت نه سخت اکشن هغوی خلاف اخلو. لیکن که تاسو دا ووایي چې دې سره سره د مذاکرات کوششونه مې ختم کړی شي نو زما په خیال چې دا به یو ډېره لویه سیاسي غلطي به مې او واقعیات ته چې وګورم هغې په لړ کې کدی نه رستو کې دلی نو دامه ډېر لوی غلطي وي.
پاکستانی طالبانو سره د امن د خبرو اترو کولو دریض یوازې په مرکز کې د واکمن ګوند نه دی، بلکې د تیرو لسو کالونو په روانه شخړه کې د ټولو نه په زیاتې اغېزمنې صوبې خیبر پښتونخوا کې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند هم دغه دریض دی. خو پوښتنه دا ده چې وسلوال تقریبا هر ورځ د تشدد نه ډکې کاروایانې کوي او حکومت د هغې په ځواب کې د خبرو اترو خبره کوي. آیا دا حکومتي دریض په ریاست د ولس اعتماد نه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د تحریک انصاف یو مرکزي مشر شاه محمود قریشی وایي،
هم امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں،
موږ امن غواړو، په پاکستان کې امن غواړو، په افغانستان کې امن غواړو، او زمونږ په آن د امن د بشپړ کولو حل یوازې سیاسي دی، او سیاسي مسلې د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي، نه چې د تشدد د لارې. او دا یوازې د تحریک انصاف دریض نه دی، بلکې په ټول پاکستان کې په دې خبره اتفاق رائے ده چې د خبرو اترو د لارې مخکې تګ پکار دی. ګوره، په تیرو لسو کالو کې په زرګونه بې ګناه انسانان ووژل شول، د جدید ټکنالوژي په واسطه مختلف وسلې وکارول شوې، پر بونه ډالره لګښت وشو، خو څه نتیجه یې ونه وته. نو یوازې موږ نه، بلکې ټوله نړیواله ټولنه په دې قانع شوې ده چې د دې جګړې یوازنی حل پر امن مذاکرات دي.
کمیونټي په اس بات پر قائل ہو چکی ہے کہ واحد آگے بڑھنے کا راستہ پر امن مذاکرات ہے.
خو په تیر دوري حکومت کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې د امن راوستو په دریز ولاړ، او وسلوالو سره خبرې اترې کوونکي د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین بیا دا دریز لري،
کچرته د حکومت پالیسی واضح هوا نو دشتګرد یو پالیسی نه، د حکومت د دشتګرد خلاف پالیسی پکار ده. دلته نه راغی د مذاکرات پالیسی شته دی، او نه چې کوم نه د کاروای پالیسی شته. چودري نثار وایي چې مذاکرات کې دی نشه مشکل دی او کاروای نشي کېدی. نو مذاکرات خو ځکه نشي کېدی چې طالبان هم لکه دشتګرد وسره نه غواړي، نو چې دی وایي کاروای نشي کېدی، نو فوت خو وایي چې دی دی اون کې چې دی وکما، د دې مطلب دی چې دوی کاروای کول نه غواړي. نو چې کوم حکومت مذاکرات هم نشي کولی او کاروای نشي کولی، نو په دې وخت کې هغه ته حق څه دی چې هغه دې موتوکي.
په تیرو لسو کالو کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر د امن لوسنامې او سوزله خبرې اترې شوې دي، خو د هغې نه باوجود د حکومتي شمیرې له مخه د پاکستاني طالبانو لخوا د تشدد په کاروایانو کې 50,000 نه زیات وګړي وژل شوي دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې د هند د پوز د مشر هغه تورن رد کړی دی چې ګنې پاکستان د لائن اپ کنټرول خلاف ورزي کړې ده. د پاکستان د فوج لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د لائن اپ کنټرول په حواله باندې پاکستان د دغه لوزنامې قدر کوي. نور حال په دغه راپور کې،
تیر ورځ پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې آی ایس بی آر له اړخه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پاکستان پوز په لائن اف کنټرول د ډسبندې د معاهدې احترام کوي، او د هند پوز مشر بیان د افسوس ور دی. په خبر پاڼه کې پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ویان د هند له اړخه په لائن اف کنټرول د خلاف ورزۍ الزام رد کړی دی، او ویل دي چې پاکستان او هند د وسلوالو عملیاتو پوځي مشرانو یا ډی جی ایم او سرمنځ ملاقات نه پس په پوله صورتحال ښه شوی دی. خبر پاڼه وایي چې داسې بیانونه او الزامونه د افسوس ور او امن عمل خلاف دی. د هند سرکاري ریډیو تر مخه د پیر پاورز د هند د پوز مشر بکران سنگھ پاکستان ته خبرداري ورکړی وو، او ویلي وو چې که پاکستان څخه خلاف ورزي وکړه نو هند به هم خپل جوابي کاروایی کوي، او د تاوتریخوالي په دې نوې معامله به پاکستان ډی جی ایم او سره خبرې کوي. د هند سرکاري ریډیو زیاتوي چې مطبوعاتو سره په خبرو کې د هند ارمی چیف ویلي وو چې په دې تیر تاوتریخوالي کې پاکستان لس پوځیان وژل شوي دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت،
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12,113، 15,315، 15,340،
او په 15,360 صافي اوریدل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آسیا د زړه هیوادونو د جګپوړو چارواکو د راتلونکي غونډې په امادګیو د مخکینه په کابل کې بحثونه پیل کړي دي. دا غونډه به د جنوري په 19 نیټه په نوې ډیلی کې کیږي. تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو د جګپړو چارواکو د راتلونکي غونډې په امادګۍ او لالمخ کې په کابل کې د غړو هیوادونو سفیرانو بحثونه کړي دي. ټاکل شوی د استنبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د روان میلادي کال د جنوري په 18 په نوې ډیلی کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې به پر اقتصادي راکړې ورکړي او هم په بیلابیلو برخو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې پر تدابیرو خبرې وسي. د دغه وزارت ویان جنان موسازی په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه خبرې د اجندا تر ټولو مهمه برخه بولي.
دا له دې کبله د استانبول د پروسې د غونډې د اجندا اساسي برخه ده چې سوله په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لویه برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سوله نه وي نو د سیمې په سطح د اقتصادي همغږۍ، ارامتیا او هر اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا اهداف به له لویو ستونزو سره مخامخ وي. او بل دا چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولای شي.
د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې له مخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون په بیلابیلو مسایلو کې د همکارۍ په اړه غونډې کوي. په دې غونډو کې د روسیې، قرغیزستان، ترکیه، آذربایجان، هند، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي. په دې برخه کې افغانستان د یو داسې کلیدي هیواد په توګه مطرح شوی چې کولای شي د منځني، مرکزي او جنوبي آسیا هیوادونو سره وتړي او د ټولو ثبات تر تاثیر لاندې راولي. اروپایي ټولنه، امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان د استنبول د پروسې ملاتړ دي. ټاکل شوی د هند تر ناستې وروسته د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي په چین کې سره راټول سي چې د افغان چارواکو په خبره بیا به هم د خبرو د سرټکی د افغانستان او سیمې د امنیت مسله وي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي ګلبدین حکمتیار د یو لیک له لارې خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولایتي شورا په راتلونکو ټاکنو کې د پراخه ونډه واخلي. د دې ګوند یو تن جګپوړي غړي ویلي چې ګوند له تر اوسه په ټاکنو کې د برخې اخیستو پریکړه نه ده کړې. تفصیل په دغه راپور کې
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواګر د ګوند مشر دی ویلیک له لارې خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې دوی د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې فعاله برخه واخلي. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د روانې میاشت په 11 نیټه په یو راپور کې راغلی چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د خپل ګوند پلویانو ته د یو لیک له لارې ویلي چې د افغانستان د ولایتي شورا پر راتلونکو ټاکنو کې فعاله برخه واخلي او د خپل خوخي کاندید ته د رایې ورکړي. د حکمتیار په لیک کې د ولایتي شورا د راتلونکو ټاکنو په اړه لیکل شوی د حزب اسلامي پلویان د ولایتي شورا په ټاکنو کې فعاله برخه واخلي او هغه خلکو ته د رایې ورکړي چې زموږ له ګوند سره تړلي وي او یا هم زموږ پر ایدیالوژي ولاړ وي. په دغه لیک کې همداراز لیکل شوی په افغانستان کې د یرغلګرو ځواکونو د شتون له امله حزب اسلامي په ټاکنو کې په مستقیم ډول ګډون نه کوي، خو د رایې ورکولو د حق په استعمال سره به په راتلونکو ټاکنو کې د فاسدو او خرابو خلکو مخه ونیسي تر څو شورا ته لار پیدا نه کړي. خو د حزب اسلامي ګوند سیاسي چارو رئیس غیرت بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستانی رسنیو د خبر شوي راپور په اړه وویل زموږ ګوند تر اوسه پورې د ټاکنو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې او په خبره د پاکستانی رسنیو راپور زوړ دی.
دا راپور ګوره زوړ راپور ده، تازه راپور نه ده، دا تقریبا درې میاشتې مخکې راپور ده. د ټاکنو په ارتباط موږ تر اوسه پورې خیرنۍ پریکړه نه ده کړې، لږ وضعیت نور هم څېړو، لږ وضعیت به نور هم روښانه شي او بیا به د دې روښانه وضعیت په رڼا کې او قطعي او نهایي فیصله کوو ان شاء الله. او په دې باندې بحث پکار ده او څېړنه باندې پکار ده، خو نو اخیری او قطعي فیصله تر اوسه پورې نه ده کړې.
غیرت بهیر زیاته کړه موږ تر اوسه نه یوازې د ولایتي شورا د ټاکنو بلکې د روانو ولسمشریزو ټاکنو په اړه هم کومې پریکړې ته نه یو رسیدلي. البته په دې لړ کې خپل منځي سلام مشورې روانې دي. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ډېری غړي دا مهال د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان دولت کې برخه لري. د دې تر څنګ پولیسي او ولایتي شوراګانو کې هم د دې ګوند غړو فعاله برخه شته. د یادونې وړ ده چې دغه ګوند په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر ضد وسلواله مبارزه کوي او تر دې وړاندې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو له ټاکنو سره خپل مخالفت څرګند کړی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکو د منور شانه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو سره د مذاکراتو او د ترهګرۍ په اړه د خپل تګلارې واضح کړي. دا قرارداد پرون د صوبای اسمبلی غونډه کې د پیپلز پارټي غړي نګت اورکځي وړاندې کړ. نن په پاکستان کې عید میلاد النبی په ډیر جوش او عقیدت سره منځل کیږي او په دې موقع د کومې بعد پیښې د مخنیوي لپاره کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړی شوې دي. د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارنې اتکاسیز وفد د لپاره کابل تتللې چې د غلطه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو دراتلونکو انتخاباتو د سارن لپاره د یورپی ټولنې د انتخاباتي سارونکو د ورتلو شرایط وګوري. د وفد پروند افغانستان د بهرنو چارو د وزارت د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. صدر باراک اوباما د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د هغو تورونو په وړاندې خپل دفاع کړی چې وای اوباما په 2009 کال کې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره لیوالتیا نه درلوده او د امریکایي پوځیانو د زیاتولو په برخه کې ډاډمن نه وو. بلخوا صدر اوباما د امریکایي کانګرس په غلو ټینګار کړی دی چې ایران سره د شوې لوزنامې نه پاس د سفارتکاري ته مقور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیرې اتوار په ورځ اعلان وکړ چې د شپږو میاشتو دغه عبوري اټومي معامله به د روانې میاشتې د شلمې نیټې نه عملي کولی شي. امریکا او روس په سویټزرلند کې راتلونکي هفته د امن خبرو اترونه وړاندې په شام کې د ډزبندۍ په امکان بحث کړی دی. پرون په پیرس کې د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د خبرو اترونه پس د امریکا وزیر خارجه جان کیری وویل دا ډزبندۍ په مقامی کچه یعنی په ممکنه توګه د حلب په خار کې هم کېدل شي. د بغداد د دورې پر مهال د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون په عراقي مشرانو ټینګار کړی دی چې د خونړي تشدد په زیاتوالي کې د بنیادي وجوهاتو ته پاملرنه وکړي.
مهم خبرونه مو اوریدل. دونکو سعودي اسلام آباد ته چرته زمو همکاري ځنې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کړي.
آج رسپانه خپل اداري کلی کې خیبر پختونخوا کې بجلی لوډ شیډنګ سره سوی ګیس کموالی هم یخ موسم کې خلک په مشکلاتو کې اچولې دي. اداري وایي تر څو پورې چې بجلی او ګیس پیداوار سوال دی نو دا د لګښت په مقابله کې کم دی. حکومت لا به اولس موجوده مشکلاتو نه راوستلو لپاره او را روان وخت لپاره په یو داسې حکمت عملی به توجه ورکول وي کوم چې اولس ته اسانتیا ورکړي. اداري مخ کلی کې ګیس او بجلی لوډ شیډنګ د اولس مشترکه مسله جوړه شوې ده او د لوډ شیډنګ په لړ کې اولس ته یاد هم نور کړی کیږي او د هر کله په شان هر میاش دوی خپل بیلونه جمع کوي. ادارې په وینا حکومت د منصبو خبرې کوي خو ضرورت دا دی چې ولسه په فوري توګه اسانتیا ورکړي شي او د مقصد لپاره لوډ شیډنګ د کم کړي شي او یو وخت ورله او ټاکل شي. ادارې وايي وابډا چارواکي بجلی پټول باندې قابو موندل لپاره خپل اړوند شوبې دفاع لیکري او د سره د بجلی په غیر ضروري استعمال قابو موندل لپاره ولسی نمائندو مقامی انتظامیه او رضاکار تنظیمونو نه دي کومک ترلاسه کړي. نو داسې بجلی لوډ شیډنګ لپاره یو حکمت عملی جوړې دی شي او ولس د حکمت عملی نه ګټه ترلاسه کولای شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پښتونخوا کې د اتوار په ورځ عوامي نېشنل ګوند درې غړي او وزیر اعظم مشیر امیر مکام شپږ حفاظت کوونکي په نخښه کړی شوي وو او د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړې وه. ادارې وایي وفاق او سبو کې مهم شخصیاتو او سیاستوالو ته د وسلوالو له اړخه مسلسل د وژلو دړکې ورکړې کیږي او دا دړکې مذاکراتو لپاره حالات ناسازه جوړوي. ادارې زیاتوي ځینې قوتونو لخوا پاکستان کې داسې حالات جوړیږي کوم چې پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ماحول خرابوي. ادارې مخکلي کې کم خلک چې د خبرو اترو ماحول سازګار جوړولو پسې اسلام په نوم ترهګری جاری ساتي او حالات ناسازه جوړوي نو هغه دې په دې حقیقت پوه شي چې داسې اغوی مسلمانانو لپاره نه بلکې هغه قوتونو مقصد لپاره استعمالیږي کوم چې د امن خرابولو کوشش کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری اجانس لکی د پاکستان حکومت په د خیبر پختونخوا د هنګو سیمه هغه سکول د اعتزاز حسن پنوم کوي د کوم لپاره چې هغه د خپل ځان قرباني ورکړه. 15 کلن اعتزاز د هنګو د ابراهیم زو کلی اوسیدونکی وو. د جنوري په شپږمه یې پر خپل سکول د ځانمرګ برید مخاوني ولا د سکول د نورو ملګرو د بچکول لپاره د خپل ځان قرباني ورکړه او د خپل کام هیرو جوړ شو. د خیبر پختونخوا د حکومت یو مشر صلاحکار امجد اپریدی وای دوی سلا کړی چې د دغه سکول نوم به اوس اعتزاز حسن سکول وي او په دغه سیمه کې به د اعتزاز په نوم د لوبو یو سټیډیم هم جوړوي. 13 اونۍ وزیر اعظم نواز شریف ته اعتزاز بهادری ستایلې به او هغه ته یې د ستر ولسی ایوارډ ستاره شجاعت ورکولو وړاندیز هم ولسمشر ته لیږلې وو. اعتزاز د خپل سکول د سهارې د اسمبلۍ د غونډې پر وخت ځانمرګ بریدګر وپیژند او د هغه مخه یې ونیوله. د اعتزاز دغه قرباني ټول کام ستایي. ملالا یوسفزی چې د وسوال طالبانو لخوا په یو برید کې جوبل شوی و د اعتزاز د مړانې او بهادرۍ ستاینه کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي دوه کال وړاندې د عراق نه امریکایي عسکر وتلی دي خو په دغه هیواد کې القاعده بیا راټولېږي، وسلوال په نښتو کې برخه اخلي، قیدیان خوشی کوي او موټر بمی چاودنې هم دوام لري. 13 اونۍ القاعده د انبار صوبې په فلوجا بیا کنټرول ترلاسه کړ. دا هغه سیمه ده چېرته چې په 2004 کال کې د کور په کور تلاشۍ کې یو شمېر امریکایانو ژوند له لاسه ورک. واشنگتن ټایمز لیکي دغه شان صورتحال په افغانستان کې هم راتللی شي ځکه چې وسلوالې ډلې لکه حقانی او القاعده په پاکستان کې انتظار کوي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره هغه امنیتی تړون لاسلیک کولو نه لا هم انکاري دي د کوم له مخې چې به امریکایي عسکر په دغه هیواد کې ایثار وي. او بلخوا واشنگتن وای دوی غواړي دغه تړون زر تر زره لاسلیک شي ځکه چې دوی باید په افغانستان کې د خپلو راتلونکو کارونو لپاره په وخت منصوبه بندي وکړي. ورځپاڼه لیکي د امریکایانو د مرستې بغیر به د امنیت سمبالول د افغان امنیتي عسکرو لپاره هم یو ګران کار وي. امریکا په دغه هیواد کې د وسلوالو د نیولو او بمونو د ناکاره کولو لپاره د استخباراتو یو جال خور کړی خو د امریکایي عسکرو د تلو سره به دغه کار هم ختم شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې په راتلونکي مارچ میاشت کې هند له پولیو ناروغۍ څخه د یو پاک هیواد په توګه اعلان کړي. هندي حکومت د تیرو پر لپسې درو کلونو د کمپاین په نتیجه کې وکول شو له دا هیواد یا د ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه یوسي. په دغه اړه د ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنس د یو راپور مهم ټکی د هارون بچانو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د هند حکومت د تیر ګل په ورځ وویل چې له تیرو درو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې هیڅ کوم ماشوم ته د پولیو ناروغي نه ده شوې. د لیکنې له مخې د ګوزن یا پولیو په څیر د مازور کونکي ناروغۍ په لمنځه وړلو کې هند یو ستر بریا ترلاسه کړه. ویل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان به په راتلونکي مارچ میاشت کې په رسمي توګه هند له پولیو څخه د پاک یو هیواد په توګه اعلان کړي. لیکنه وایي د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د پولیو رنز بشپړ خاتمه شوې ده خو د پاکستان، افغانستان او نایجیریا په څیر هیوادونو کې لا هم ماشومان د پولیو ناروغۍ ښکار کیږي. پولیو اکثر وخت د 50 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته له دې امله چې ناپاکي او بیڅخلي وي لګي. د پولیو وایرس د ماشوم عصبي نظام اغیزمنوي چې له وجې د مازوره او په ځینو مواردو کې مړ هم شي. د هند په اړه یو وخت فکر کېدلو چې په دغه هیواد کې چې د نفوسو شمېر زیات دی او څخه زیاتره غریب خلک دي د پولیو ضد پروګرام عملي کول به یو ستونزمن کار وي. پر دې سربېره چې د هند حکومت په دغه هیواد کې د پولیو رنز د مکمل خاتمې دعوه کوي یو د پام وړ شمېر هندي وګړي داسې دي چې یا د ناروغۍ په تیرو وختونو کې مازوره کړي دي او اوسمهال د بېوزلۍ ژوند کوي. د لیکنې له مخې دا دوهم ځل دی چې هند د وګړو د روغتیا په برخه کې له یو ستر پرمختګ څخه برخمن شو. په 1980 کال کې یاد هیواد د وکسینو د پروګرام په ترڅ کې وکول شول د چیچک ناروغي په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د ای پی په لیکنه کې راغلی په هند کې د پولیو ضد کمپاین د هیواد 2.5 میلیون وګړو چې پکې رضاکاران، ډاکټران او د صحت محکمې کارکوونکي شامل وو د پرلپسې درو کلونو لپاره وچلو. د صحي چارو هندي پوهان البته له دې امله چې د پولیو وارث له ګاونډي هیواد پاکستان څخه ورنشي اندېښنې څرګندوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو د نو کیسونو مخې ته د راتلو خبرونه خپاره شول. نوی ډیلی 13 میاشت ویل هغه څوک چې غواړي له پاکستان هند ته سفر وکړي باید د سفر له نیټې شپږ هفتې د مخه د پولیو ضد وکسین څاڅکو اخیستلو اسناد له ځان سره ولري.
د هارون بشار راپور مورید اوریدونکو، نیویارک ټایمز په راپور کې د افغانستان د ملي میوزیم د خرابېدو او بیا رغېدو کیسه کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې ده چې څنګه زیانمن کړي شوي آثار بیرته ورغول شول او څنګه چور شوي توکي د انټرپول په مرسته افغانستان ته واپس راوړل شول. د دغه مقاله مهم ټکي نجیب عامر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکي د افغانستان د ملي میوزیم نوې رغول شوې ودانۍ اوس په دې نوم پیژندل کیږي چې څومره لرغونی آثار دلته خوندي دي. هلدا چې سمو د مخ کې پوری میوزیم په دې ټکو پیژندل کیده چې څومره آثار غلا شوي او خراب شوي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو په لاس د زیانمنو شو 2500 لرغونو آثارو څخه زیات شمیرې په ډیر زیات مهنت سره بیرته رغول شوي او ګڼ شپې نور په طبقونو کې خودل شوی او د بیا رغونې انتظار باسي. نیویارک ټایمز لیکي د نړیوالو پولیسو یا د انټرپول او د یونیسکو په مرسته د کابل میوزیم نه لوټ شوی آثار چې د نړۍ بیلابیلو سیمو ته رسول شوی وو بیرته راپیدا کړل شوی او افغانستان ته سپارل کیږي چې په ملي میوزیم کې کیږدي. په دغه توکیو کې داسې لرغوني آثار هم شته چې 4000 کاله پخوانی تاریخ لري. 855 توکي له نورو هیوادونو راستانه کړل شوي او 11000 نور توکي داسې دي چې د افغانستان نه د قاچاقېدو پر مهال په خپل افغان سرحدي پولیسو یې مخانی ولیده. د افغانستان د ملي موزیم د ساتنې پروسه هم په دې وروستیو کې خکړه شوې ده او د دې مالی لګښت د امریکې د حکومت لخوا ورکول کیږي او دا به د چور تالان مخه تر ډیره بریده پورې ونیسي. نیویارک ټایمز همدارنګه لیکي چې د شیکاګو پوهنتون د شرقي انسټیټیوټ لرغون پوهان هم په لاره دي چې د امریکې د حکومت نه په 3 کلن مالی کومک د افغانستان د ملي موزیم ټول توکي رجستر کړي او په آینده کې د غلا کېدو مخنیوي وشي. د شیکاګو د ډلې مشر امریکایي لرغون پوه میخایل ټی فیشر وایي کله چې تاسو ته معلومه نه وي چې کوم آثار لري نو مخنیوي نشي کولی. نوموړی وایي کله چې دا هر څه وشي نو بیا د سړي یقین راځي چې په دغو آثارو کې ډېری داسې هم دي چې نړیوال ارزښت لري. په مقاله کې د افغانستان د ملي میوزیم د مشر عمر خان مسعودي یادونه هم شوې ده چې د مقالې د لیکوال په وینا که څه هم په لرغونو آثارو کې ډیګري نه لري خو تر هر چا زیات د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنه کړې ده. د لیکوال په اند عمر خان غوندې کسان وو چې د میوزیم د یو شمېر هغو خونو کنجیانې پټې ساتلې وې چې هلته 2000 کاله پخواني آثار پراته وو. عمر خان او دغه ملګرو قیمتي لرغوني آثار د افغانستان د اطلاعات او د کلتور وزارت په ودانۍ او همدارنګه د ملي میوزیم په مبهم او ناسرګندو ځایونو کې ساتلی وو. طالبان چې په واک کې راغلل نو هر هغه مجسمه به نړوله چې انساني یا حیواني بڼه به درلودله. د بودا آثار هم په ورته ډول قرباني شول. همدارنګه په مقاله کې د عبدالله حکیم زاده یادونه هم شوې ده چې د طالبانو لخوا د زیانمنو شو آثارو پاتې شونې ساتلی وي او همدارنګه د افغانستان په صدارتي ماڼۍ یا ارګ کې هم د دریو پټو لرغونو آثارو د خونو ساتنه کړې وه او طالبانو هیڅکله دغه خونو ته لاسرسی پیدا نه کړ شو. په 2004 کال کې چې د افغانستان ملي میوزیم بیا پرانستل کېدو نو هر څه خواره واره پراته وو. له هغه مهاله د نړیوالو لرغونپوهانو ډلې افغانستان ته راتللې چې فرانسوي ډلې هم پکې شاملې وې او د ملي میوزیم په سمولو او رغولو کې ونډه اخیسته. همدارنګه د ښاغلي حکیمزاده په څیر کسانو ته هم په اروپا او امریکا کې د هغو تخنیکونو د زده کړې چانسونه ورکړل شول چې د لرغونو آثارو ساتنه باید څنګه وشي. د مشال رادیو د نهي د ورځي 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخه په غاړه په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د پولیسو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې لیکل شوي چې له 2 یا 3 میاشتو راهیسې پولیسو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. په مقاله کې راغلي له حکومت سره پیسې شته خو د کورنیو چارو وزارت د ځینو فورمو په ډکولو کې ځنډ کړی دی. د دغه راپور مهم ټکي له پامیر ساحل اور
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغان ملي پولیسو او محلي پولیسو دواړو ته د نومبر له میاشتې راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د ورځپاڼې په خبره ان په ځینو ځایونو کې خو د اکتوبر میاشتې تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې. په لیکنه کې راغلي امریکا او د ناټو هیوادونه په افغانستان کې حکومتي کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي. دا تنخواګانې د ملګرو ملتونو د دفتر له لارې افغانانو ته رسیږي. دا ځل هم له حکومت سره پیسې شته دي، خو د کورنیو چارو وزارت د مالیې وزارت ته ځینې اړین فورمونه نه دي ورجمع کړي. د افغان چارواکو په خبره پاتې تنخواګانې په یو څو ورځو کې پولیسانو ته ورکړل شي. دې چارواکو وویل چې دا یو وړه انتظامی مسله وه او د ډیر تشویش خبره پکې نشته. ورځپاڼه لیکي رښتیا هم که د افغانستان نورو مسلو لکه یاغیتوب، اداري فساد او د اپینو ناقانونه کاروبار ته وګورو، نو د تنخواګانو په ورکولو کې ځنډ ښایي دومره لویه مسله نونه ښکاري. خو دا یوه خبره روښانوي، هغه دا چې امریکایان ښایي په دې کې پاتې راغلي وي چې په افغانستان کې ادارې په سم ډول جوړې کړي. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې حکومتي چارواکي یا خو د دندو ترسره کولو وړتیا نه لري، یا ورته جوړ نه دي، او یا هم بې استعداده او بې صلاحیت دي. پر دې برسیره هغه غربیان یعنی امریکایان او اروپایان چې په عربونه یا میلیاردونه ډالر یې په افغانستان کې لګولی دي، لدې نول خبر چې افغان پولیسو ته له دوو میاشتو راهیسې تنخانه ده ورکړل شوې. د یکشنبه پر ورځ چې د نیویارک ټایمز خبریال لدې چارواکو سره رابطه وکړه، نو دوی لدې موضوع خبر شول. لیکنه وایي داسې ښکاري چې کله غربیان له افغانستانه وځي، نو د عربونه ډالرو د مرستو لګېدو کره معلومات ساتل به لا نور ګران کار شي. ځینې غربي چارواکي چې خبر ول چې تنخواګان نه دي ورکړل شوي، هغوی هم هغه وخت خبر شول چې د دسمبر په میاشت کې د وروستیو درو میاشتو ټول حساب کتاب کاوه. هغوی ویل داسې ښکاري چې دا یوه بیوروکراټیکه مسله ده. دوی ته داسې نه بریښي چې ګواکې دا پیسې غلا شوي دي. د ملګرو ملتونو دفتر وایي پیسې ټولې د افغانستان په خزانه کې دي. ځینو افغان او غربي چارواکو ویل د تنخواګانو ځنډیدل له کلونو راهیسې په افغانستان کې پیښیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د تنخواه نه ترلاسه کېدو له کبله پولیسو په کلیو او ښارونو کې له خلکو پیسې ټولول پیل کړي دي. داسې حالات هم پر دې پولیسو راغلي دي چې ان د صابون اخیستو پیسې ورسره نه وي پاتې، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
دا نور سپانه په یو راپور کې لیکلي دي، باوجود چې پاکستان کې په سلګونو خلک د ترهګرۍ په بریدونو کې وجل کیږي او دا بریدونه وسلواله ډلې ترسره کوي، حکومت له خپل دریز نه ناوړي او وایي دا بریدونه د بهرنیو عواملو له امله ترسره کیږي. د دغه مقالې مهمې برخې د نجیب امیر ناور.
ډان ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې وسلوالې ډلې بخښي د مرکزی او همدارنګه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت نه ډېری خوشاله وي، ځکه چې دواړه حکومتونه د سولې د راوستلو په خاطر د وسلوالو د مطمئنه کولو او هغوی ته د مراتو د ورکولو نه هیڅ ډول دریغ نه کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم حکومت د مذاکراتو خبره کوي، خو تر اوسه لا روښانه نه ده چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه کړنلاره لري. دواړه حکومتونه ګڼي چې که دوی د وسلوالو ډلو په مقابل کې نرمه روی خپل کړی، نو هغوی به خپل فعالیتونه یوازې تر ناندرایزو سیمو پورې محدود وساتي، او که پر ضد ستغه ژبه استعمال شو او یا هم عملیات وشول، نو طالبان به د خیبر پښتونخوا او پنجاب په خاري سیمو کې د خلکو په وژنه لاس پورې کړي. ورسپانه لیکي د ترهګرۍ سره په دې بڼه مخ کېدل ګټنه لري، ځکه چې دې سره طالبانو ته د یوې قبایلي پدیدې په توګه کتل کېږي. یو خطرناکه خبره خو دا ده چې په سمه توګه دې ته له سره پاملرنه نه کېږي. همدارنګه د خاري ترهګرۍ او د فرقه وارانه تشدد ترمنځ هم توپیر ورکیږي، او دې سره په همدې توګه د ترهګرۍ د بیلابیلو قسمونو ترمنځ د توپیر او ورتوالي فرق هم په اسانه نشي کېدی. ډان لیکي د ترهګرۍ د معاملې سره په دې توګه برخورد کول یو داسې تاثر مخې ته راوړي چې ګواکې دا یوه راکړه ورکړه ده. ترهګرو ته یو څه مراد ورکړه، نو هغوی به په پېښور او پنجاب کې حکومتي اهلکاران نه پنخه کوي. ډان لیکي دا پالیسي نوې نه ده، حکومت د 2009 کال نه وړاندې په سواد کې هم د وسلوالو ډلو سره د سولې هڅه کړې وه، خو اخر هم روښانه شوه چې د ستونزې حل په پوځي عملیاتو کې پروت دی. ورځپاڼه لیکي ترهګرۍ خلاف نرمې رویې تل داسې خبرو ته هوا ورکړې ده چې ګواکې د امریکایي ډرون بریدونو له وجې په پاکستان کې د سولې خبرې د ناکامۍ سره مخ کیږي. حال دا چې داسې نه ده. ورځپاڼه لیکي دا تاثر ځکه هم غلط دی چې په 2013 کال کې پر پاکستان ډرون بریدونه 1.5% کم شوي وو، خو ځانمرګي بریدونه بیا 9.5% زیات شوي وو. ورسپانه ډان په خیره کې لیک کې لکله نه چې نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په توګه ټاکل شوی په 1500 بریدونو کې د 2000 نه زیات پاکستانیان وژل شوی دي، خو حکومت اوس هم د خپل دریز نه ناوړي چې دا ډول بریدونه بهرني عوامل لري.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یې وډاله
کتی خوی گلابا گلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
د خبر ایجنسی خلکو د ترګرې نه متاثر شو کورنیو د پاره د معاوضې یا مالی مرستې د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې قبایل د ترګرې نه تر ټولو زیات ځپل شوي دي او چې د هیواد په نورو برخو کې د ځپل شوو کورنیو سره کومه مالی مرسته کیږي باید د دوی سره هم وشي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې دلته د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شو او جوبل شو کسانو کورنیو ته د پاکستان بندوبستي سیمو په څیر مالی مرسته یا معاوضه نه ورکول کیږي. په دې حکله د خیبر جنسی یو مشر عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي
دلتا په قبایلو علاقه کې چې کله مړی وشي په داسې واقعات کې نو غلط درې لکه ورکی زخمی شي غلط یو لکه ورکی په مقابل کې کته سیټل لري کوزی علاقو ته وګوري نو هغه کې چې کوم مړی وشي هغه ته 5 لکه ورکی زخمی ته 2 لکه روپۍ ورکی نو دا څومره لوی فرق شو. دلته نه روزګار شته، دلته نه کارخانه شته، نه ژوند شته، یو شی نشته. او په مقابل کې کوم کوز خلک چې هلته هر څه شته، هر قسم سهولت شته او هلته څوک نشي نو هغه ته 5 لکه ورکی.
او دیا د سیمې بلوسیدونکو نور زمیر وای چې زمونږ د ژوند هر شوبه تر ټولو زیاته متاثره شوې ده او باید د قبایلی ولس دغه مالی مرسته دی د بندوبستي سیمونه هم زیاته کړی شي.
دا هر څه زونګه متاثره شوې دي، ک ترانسپورت ته، ک تعلیم ته، ک صحت ته، کم از کم چې کومې غو شي د ماکی و شي یا غو شي حادثه و شي چې د روپۍ خو خلکو ته ملاوي کی کنه نو بل ورځ په تور هم کې شوی و 15000 روپۍ ول ورکه دا یو خاند
د خیبر جنسی د خلکو د مالی مرستې د زیاتولو دغه غوښتنه مشکله د خیبر جنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاو رحمان او رگزی ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
قومی پالیسی فیڈرل پارٹی میں پالیسی دے کنا اگر لانے مطلب دے زور کلے کی دخو ار ایجنسی بل بن نہ تو جنسان یو شانتی وی کنا او مخ کلے کدی بن انشاء اللہ میٹنگ دی نمب دا پی ایس ایف تھرو بند بم دا خبر وڑان دی کو متعلقہ سلام بارے تا کنا او وی بو مطلب پدی بن وڑان دی خبر او کی دا تا پالیسی خبر دی او دی کی لک پالیسی لیول بن کا پر لیول بن یو ڈیسیژن کی نو نہ پتہ پدی بن عمل کی
د خیبر ک بیلی سی می خلق وای چ بایت پدی مالی مرسته کی دی اضافه وکڑے شی چ د ځای متاثر شو کورنیو ستونز ور سره هواری شی.
په نګرهار کې یو شمیر مېرمنې وایي چې د افغانستان په خپلواکو ټلویزیوني چینلونو کې د هندي او ترکی ډرامو د خودر لامل ګڼ شمېر جنو ترکی او هندي لباسونو ته مخه کړې ده. دوی له کورنیو څخه غواړي چې خپلې چې دوی د دغه کورنیو څخه غواړي چې خپل پښتني کلتور او فرهنګ سره ځان آشنا کړي او خپل لباس له وده ورکړي. په دغه اړه لجلال آباد زمون همکار نور تفصیل راکړي.
لکه لنه چې په افغانستان کې ټلویزیونی چینلونو په خبرونو پیل کړي ورسره سم د کشمیر هندي او ترکی سیریالونه او سلسلهوار ډرامې هم په پښتو او دری ژبو ژباړلې شوي او لکلونو رئیس په بیلابیلو ټلویزیونونو کې ښودل کیږي. د دغه سیریالونو له وجې په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې ځینې نجونې هندي او ترکي لباسونه استعمالولو ته مخه کړي خو ځینې نورې ورسره بیا مخالفت ښیي. د شمشاد ساپۍ په نوم د ښځو یوه فعاله میرمن له افغانو نجونو څخه هیله کوي چې د خپل پښتني کلتور سره سم لباسونه دي استعمال کړي.
زمونږ خپل ښځې خې افغاني خې درنې ښځې دي مګر په دې کالو د پردو په لباسونو په دې سنگارونو ځانونه دونه سپک کړي. دغه سره زه کلکه مخالفت لرم.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي څانګې مشره تورپیکۍ شینواري هم له نجونو څخه غواړي چې لخپلو افغانی لباسونو څخه ګټه پورته کړي.
خويند موږ تاسو ډیر غریب خلک کی افغانستان یو جنگ زپل هیواد دی، موږ تاسو باید خپل انانه او خپل کلتور سره سم رفتار وکړو او سند خپل لباس موږ هم سندمن زویسو. آیا زمونږ دغه افغانیت
د اسمان یزای په نوم یو پیغله وایي په کار ده چې افغانی لباسونه نړیوالو بازارونو ته ولیږل شي او په بهر کې ترې نه هم ګټه پورته شي.
باید افغانی لباسونه بهر ته لاړ شي، ولته په قیمته بیه باندې خرڅ شي، نه بهرني لباسونه چې موږ له هندي یا ترکی فلمونو څخه تقلید وکړو او د هغوی لباسونه موږ دلته واغوندو.
څنګه جبارخیل بیا وایي څو کاله وړاندې به نجونو د هندي ډرامو لباسونو تقلید کولو، خو اوس چې ترکی سیریالونه او ډرامې په افغانی ټلویزیونونو کې خپریږي نجونې ځانونو ته ترکی لباسونه
جوڑے
سیریالونو او ڈرامو پر زید افغانی کلتور په پام کې نیولو سره ڈرامې او سیریالونه جوړ کړي، امکان دی ولري چې د پردیو د کلتوري ارغل مخه پرې ونیول شي.
مشال رادیو په جنوري په 15مه خپل سلورمه کلی زمانځي. په دې مناسبت د شروع یا چهارشنبه په ورځ ځانګړی یو ساته پروګرام وړاندې کوو. د سهار له 11 تر 12 اوریدلې مه هیروي.
اوریدونکو امید لرو چې زمونږ د دغه کلیزې په خوندور خپرونو کې به سره ملګرتیا وکړي او سیو راپور د کوز مومند جنسي په میچنۍ سبحان خوړ او د خواجه اوس په سیمو کې خوشا د کانو یا مربلز درې نیم سوه کارخانې دي چې مالکان او په کارخانو کې کارکوونکي وایي چې د بجلی د نشتوالي له کبله د هغې روزګار ته ډېر تاوان رسېدلی دی. نور حال په دغه راپور کې.
د سبحان خوړ خواجاوس کورنو او په میچنه کې د کانو یا ماربلز کارخانه داران وای چې د بجلی د کموخت له وجې د هغوی کارخانې د ګټې په ځای په تاوان روانې دي. دوی وای په سیمه کې لږ زیات درې نیم سوه کارخانې دي چې دا سات پکې د مزدورانو شمیر په یوه کارخانه کې د شلو نه 15 تر راکوز شوی دی. د کانو د کارخانې خان ماربل انډستری منیجر عبدالله خان مشال رډو ته وویل
نو به دا خو ما ټیکه ورکړی تقریبا چې زه ټیکهدار له 50 روپۍ ورکوم او د میاشتې ما باندې 70-80 بل لازي، نو دا خو چې ما ته یو شی بجلی چلیږي او یو شپ نی نو بزه هو کارخانه بیا خساره کی دی کی تقریبا چې په یو شپ کې 24 غنټو کې یو بلاک وزي نو بس بیلې دا وجه ولاړې خرابې.
د کانو په کارخانه کې کارکونکو او مزدور محمد عمران چې د منسهری هزاري ډیویژن اوسیدونکو دی وی ویل چې وړاندې کار ډیر خروان وو، ولې اوس د بجلی د کموخت یا بیا بیا لوډ شیډنګ له وجې د هغوی مزدور هم ډیره خرابه شوه.
زه شپږ کال اوسه ما ته دلته 8000 په تنخواه بجلی بیا به تنخواه زیاتې بجلی نه دلته دې کارخانه مونږ سلور مزدوران کار کو دلته ماربل هر کار کو کټای بکو ما بلاک کلاو ما لوډو ما.
علی شیر هم د یوې کارخانه منیجر دی او هغه وای چې لږ زیات 80% کارخانه روانه دي، ولی نورې کارخانه د بجلی له کمی له وجې بند دي.
چې انسان اوس د ماربل هنر زده دی نه زبل کار زما په خیال نشي کولای، نو په دې انتظار کې چې زمونږ حکومت به ان شاء الله موږ له بجلی ټیکي او زمونږ بیره کارخانه بهر کیږي رواني کې به ان شاء الله په دغه امید کې موږ هم ناسي مغوي ناسي چې زمونږ ډیلی ار یو کارخانه کم سه کم خرچه چې کم ده 9-10000 روپۍ ده، د کی کرایانه دي، د کی بجلی شامل ده، د کی لیبر شامل دي.
د سبحان خور ماربل اسوسییشن د مشر احسان الله پوینا چې هغوی د حکومت سره خبرې کړي، خو لا هم د هغوی د بجلی ستونزه نه ده هواره کړې چې له وجې لږ زیات 15000 مزدوران هم بې روزګاره شوي.
ماشوم تعلیم وکړي د اول نواله بیا شپاړسم وکړي او هغه ته بیا نوکری نه ملاویږي. دا شان مثال د یو نرم دی چې هغه هنر زده کړي او دلته ته بیا کار نه ملاویږي، نو هغه به څه کوي؟ غلا به کوي، شوکه به کوي، یا بل دې غلط کار ته ولاړ سچې نشه به کوي، څه به کوي؟ تقریبا 200 کارخانې یا د نه زیاتې په برابرېږي په سبحان خوړ او خواجه اوس دغه علاقو کې سمانات علاقو کې او د پرچوي سره چې کوم دین تقریبا 350 تر رسي.
بل خو د شپقدر د بجلی د محکمې د چارواکو پوینه چې کارخانو ته د نوي فیډر لپاره هلي ځلې روان دي او د بجلی تارونه تر د کارخانو پورې غوړېدلې هم دي او ممکن ده چې نوي فیډر کار شروع کړي، نو ډیر زر به د کارخانه‌دارو دا ستونزه هواره شي.
دا مشال ریډیو ده.
شوتا جانان یاد راشا 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 را
راشم خامی شود جانان یاد راشم راشم دی 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 را سر بلکا اوخی می تو دے را سر بلکا اوخی می تو دے را سر بلکا راشم خامی شود جانان یاد راشم راشا 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 ما خامی شود جانان یاد راشا راشم دی 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 را سر بلکا اوخی می تو دے را سر بلکا اوخی می تو دے را سر بلکا